Sad pa kabul kide sahar las bejesve da asadi radio dira muhtaram awridun ko program ta sharag las ta khbarawana za farishta jalalzi aw tahir roshan urandiko da khbarawani pe jiryan ke ba da afghanistan aw simi par halato bela bel report urandisi da mermon la para da asadi radio zangare program aw da sport program ham da report nu drtsan khbaraw kho awal pa mukri de sat muhim khabar nota
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې باید په چارو کې بدلون راشي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدین وکولای شي چې دغه په ټپه درېدلې جګړه وګټي. د افغانستان ملي اردو وایي له بهرنیو ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې پرون د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې لږ تر لږه څلوېښت طالبان وژلې دي او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې باید په چارو کې بدلون راشي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدین وکولای شي چې دغه په ټپه درېدلې جګړه وګټي. اندرس فوغ رسموسن د ناتو د عمومي منشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته پرون په واشنګټن کې یوې پراخې غونډې ته د وینا پر ترڅ کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملکي ادارو د جوړولو چارې پراخو هڅو ته اړتیا لري. هغه ویل حقیقت دا دی چې د ناتو ماموریت په افغانستان کې تر نامعلومې مودې دوام نشي کولای. د چارو اصلي مسؤلیت باید په خپل افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه به د ملاتړ رول لوبوي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې آیا د افغانستان ته د نورو ځواکونو د لالیګلو سره چې د اوباما اداره پرې غور کوي موافق دی که نه له څرګندونو ډډه وکړه. د افغانستان ملي اردو وایي له بهرنیو ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې پرون د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې لږ تر لږه څلوېښت طالبان وژلي چې د دیارلسو مړي یې د جګړې په ډګر پاتې دي. په هرات کې د 201 نمبر ظفر قل اردو قمندان جلندر شاه بهنام ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو شپږ عسکر هم ټپي شوي دي. د فراه والي روح الامین هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې تر 500 مخالفین مړه او ژوبل شوي دي، خو د طالبانو او حزب اسلامي ویاندویان وایي چې په دې جګړه کې په لسګونو کورنۍ او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د دوی پکې یوازې درې کسان وژل شوي دي. په خوست کې د منګلو قومي مشران وایي چې تېره ورځ د موساخیلو د ولسوالۍ په زاخیلو سیمه کې د دوی په قومي اربکیو باندې د تلفي ځواکونو لخوا برید شوی. د منګلو یو قومي مشر صدیق منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې اربکي مړه او دوه ژوبل شوي دي. د خوست ولایتي چارواکو هم پیښه تایید کړې ده او زیاتوي چې په دې اړه به څېړنې وکړي. تلفي ځواکونو دغه پیښه خپله یوه تېروتنه وګڼله. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس فضل هادي مسلمیار په کور باندې تیره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې برید شوی. مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې له مخالفینو سره په دې نښته کې چاته مرګ ژوبله نه ده وختي، خو په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې شوي دي. له ننګرهار څخه په یو بل خبر کې راغلي دي چې نن د جلال آباد ښار د فارمی اډې او په افغان مینه کې د دوو کسانو مړي موندل شوي دي چې یوه یې مېرمنه وه. خبر زیاتوي د دواړو پیښو په اړه د مهال پلټنې روانې دي. په هرات کې تیره ورځ د کوچنیانو په روغتون کې د ایټالیا د هیواد په مالي مرسته د ناروغانو د پیوازانو لپاره یو واسطره انتظار خونه جوړه کړی شوه. په هرات کې د ایټالیا د هیواد د میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې د ټیم چارواکي وایي چې په دې خونې باندې 50,000 امریکایي ډالر لګېدلي دي. د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر غلام سعید راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون تر دې مخکې د ناروغانو د پیوازانو لپاره د اوسېدو ځای نه درلوده او له سختو ستونزو سره مخامخ وه. او د امینجان خوستري صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 940 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پاوند 8 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال افغانی او لس پوله، زر ایرانی تومنه 40 افغانی او 40 پوله، زر پاکستانی کلدار 500 افغانی. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له نوري اس نوري څخه واوري.
لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران سپه پاسداران انقلاب پرون د شهاب درې او سجل توغندي چې ویل کېږي 2000 کیلومتره لرې واټن وهلی شي و ازمویل. دا توغندی ایران ته د فرصت ورکوي چې د دې توان ورکوي چې اسرائیل د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي مرکزونه په نښه کړي. سپین ماڼۍ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ایران چارواکي د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو د امریکا د متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې او د جرمني له استازو سره په جنیوا کې د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ایران دا توغندوی ازموینې لمسوونکې بللې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله ویل شوی چې د ایران لخوا د توغندیو ازموینه د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه لانجه لا ناحله پاتې ده. لاوروف چې پرون په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منوچهر متکر سره هم وکتل، دغه راز له ایران نه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې له ادارې سره د همکاري وکړي. د پاکستان جمهور رئیس اسف علي زرداري په درې ورځني سفر پروند د ایتالیا پایتخت روم ته ورسېد. ښاغلی زرداري به له ایټالوي مشرانو او د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو له مشر پاپ بینیدکت شپاړسم سره وګوري. دی به نن د ایټالیا له جمهور رئیس جورجیو ناپولیتانو او د بهرنیو چارو له وزیر فرانکو فراتینی سره خبرې وکړي. پاکستاني منابع ویلي چې جمهور رئیس زرداري سبا د ایټالیا له صدر اعظم سلوی برلسکوني او د دې هېواد د پارلمان له مشر سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له ارمنستان او ترکیې څخه غوښتي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کېدو لپاره د سمدستي خپل پلانونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو په مقر کې د کلینټن دا څرګندونې د هغې بې اطمینانۍ نښې څرګندوي چې آیا دواړو هیوادونو د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو او د سرحد د بیا پرانیستل کېدو په مقصد د یو تړون د لاسلیک لپاره کافي هلې ځلې پر مخ وړي دي که نه. د یو تړون لاسلیک کېدل به له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ زړه دښمني چې د عثماني امپراتورۍ په وخت کې د ارمنانو د وژنو په اړه راپورته شوي له منځه یوسي. ارمنان دا ډل وژنه بولي، خو ترکیه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي چې د لویدیځې افریقا په هیواد ګینی کې پرون امنیتي ځواکونو د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر لور ډزې وکړې چې له امله یې لږ تر لږه 850 تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې ځواکونو د هغو اعتراضي مظاهره کوونکو د اعتیتو پره کولو لپاره ډزې وکړې چې د پایتخت په یوه ورزشي سټډیوم کې راټول شوي وو او د پوځي واکمنۍ په وړاندې خپل اعتراض څرګنداوه. فرانس پرس خبري اژانس د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 80 تنه ښودلی دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه رابلل شوي وې چې د دې هیواد پوځي مشر موسا دادیس کامرا ګواکې له خپلې هغې ژمنې چې ویلي وو د جنوري د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان نه کاندیدوي تیر شوی دی. په فلیپین کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د مړیو تایید شوی شمیر 240 ته اوچت شو. حکومت ویلي چې د پایتخت مانیلا او شاوخوا سیمو کې نږدې 1.5 میلیون کورونو ته اوبه ننوتي او شاوخوا 380,000 کسانو د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. حکومت له دغه مصیبت سره د مبارزې لپاره د نړیوالې مرستې غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې په فلیپین کې موسمي باران کڅانه د شنبې په ورځ یوازې په 12 ساعتونو کې په دومره اندازه وورید چې له یوې میاشتې عادي اورښت سره برابر و. بارونه په فلیپین کې په وروستیو 40 کلونو کې د تر ټولو ناوړه سیلابونو د راوتلو سبب شوی دی. او سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به روانه اونۍ د ډنمارک پایتخت کوپنهاګن ته ولاړ شي. د دې سفر هدف په 2016 عیسوي کال کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره د جمهور رئیس اوباما د خپل ښار شیکاګو د کوربتوب لپاره د ملاتړ جلبول دي. دی به د جمعې په ورځ د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په غونډه کې برخه واخلي. دا اول وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په دې ډول غونډه کې ګډون کوي. د 2016 کال د دوبي د اولمپیک د لوبو کوربتوب ته د شیکاګو تر څنګ درې نور ښارونه مادرید، ریډیو جنیرو او توکیو کاندید دی ټاکل شوی دی چې د هسپانیا او د برازیل ولسمشران او دغه راز د جاپان صدر اعظم به هم د جمعې په ورځ چې کله د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې هکله رایګیری کوي په غونډه کې برخه واخلي.
صد سهار لس بجې او نه دقیقې سوې روانه پښتو خبرونه تاسې کولی سئ چې په انټرنیټ لایف یا په مستقیم ډول هم دا اوس واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس ولرئ www.azadiradio.com. وروسته به په دې خپرونه کې د دغو مطالبو تفصیل وړاندې سي. د ناتو چارواکي وايي په افغانستان کې د روان وضعیت د تغییر لپاره او د جګړې د بری لپاره باید یو شمیر بدلونونه راشي. په فرا کې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ قواوی د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د درغلیو ادعاوې باید سپینې شي. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوه او همداراز د غرب په څو معتبرو مقالو کې به د افغانستان پر حالاتو د خپرو شویو تبصرو لنډیز واوري. په روانه خبرونه کې د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کوو او د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام، خو تر هغو پورې څو رپورټونه لرو. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې باید په وضعیت کې بدلون راسي څو د امریکا متحده ایالاتو او نړیوال متحدین یې وکولی سي چې دغه په ټپه درېدلې جګړه واګټي. اندرس فوغ راسموسن دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې کړې دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې دوی افغانستان ته د افغانستان د ننل تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ تر دقیقې مطالعې او هر اړخیزې څېړنې مخکې افغانستان ته د عسکرو او یا منابعو پاستولو کې هیڅ ډول پیړنه کوي. په عین حال کې رپورټونه وایي د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیرانو هم له دغې مسئلې سره پرون په خپله غونډه کې ډېره علاقمندي څرګنده نه کړه. نوریاس نوری به د دې ټولو مسئلو تفصیل وړاندې کړي.
د ناتو عمومي منشي وایي د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو ته په کار ده چې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په پام سره د دې هېواد د امنیتي ځواکونو پر روزنې او مجهز کولو ډېر تمرکز وکړي. اندرس فوغ راسموسن چې پرون په واشنګټن کې د اتلانتیک شورا تحقیقاتي مرکز ته وینا کوله وویل په افغانستان کې پر روانو چارو کې باید بدلون راشي. د دغې په ټپه درېدلې جګړې لپاره باید عام ملاتړ راجلب شي. نوموړي وویل ناتو دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د ادارې جوړونې او د امنیت د ټینګښت چارې ورو ورو په خپل د هیواد ملي اردو او ملکی چارواکو ته وسپاري. دای وای حقیقت دا چې دغه ماموریت تر معلومه مودې پورې دوام نشي پیدا کولای او باید هم دوام ونه مومي. زموږ خلک افغانان او نړیوال غواړي چې د دې تونل په پای کې روښنايي وویني. دوی غواړي د افغانانو په مشرۍ د مسؤلیت د سپارلو د پروسې پیل وویني. دا په دې معنی چې له امنیتي پلوه ولایت تر ولایت وروسته د چارو اصلي مسؤلیت په خپل افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه به د ملاتړ رول لوبوي. د ناتو عمومي منشي په دې اړه چې افغانستان ته د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د نور محاربوي عسکر واستول شي که نه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما اداره د نورو عسکرو د لیږلو په اړه غور کوي. راسموسن دغه راز په دې اړه چې امریکا او ناتو به پرې نږدي چې وسلوال طالبان او نور سخت دریځي افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اړه بدل کړي پر بریالیتوب شک څرګند کړ. هغه وویل له ټولو هغو هڅو سره سره چې تر اوسه پورې مو کړي په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدل نه دي تضمین شوي. نوموړي زیاته کړه موږ نشو کولای هغو کارونو ته چې تر اوسه پورې مو ترسره کړي په همدې بڼه دوام ورکړو. باید په خپلو کړو وړو کې بدلون راولو. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. هغه ویلي چې دی د دې جګړې په اړه د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل له څېړنې سره موافق دی. مکریستل د نورو موضوعاتو تر څنګ د هېواد د نورو محاربوي ځواکونو د استولو غوښتنه هم کړې ده. د ناتو عمومي منشي د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې له غونډې وروسته خبر وړاندې وویل چې دای د مکریستل له هغه نظر سره موافق دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنې او د افغانستان د حکومت د ثبات له ټینګښت سره پر مرستې ډېر ټینګار کوي. هغه وویل دا به له وخته مخکې وي چې آیا افغانستان ته نور محاربوي عسکر واستول شي که نه. خو دی غواړي چې ډېر نړیوال پوځي روزونکي باید د هېواد ته ژر واستول شي. یوه لوړ رتبه پوځي چارواکي وویل چې جنرال مکریستل د جمعې په ورځ په جرمني کې په یوې پټې غونډه کې د نورو ځواکونو لپاره خپل غوښتنلیک د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرویس او د اروپا لپاره د ناتو عمومي قمندان ادمیرال جیمز ستارویتس ته وړاندې کړی دی. ویل شوي چې په دې غوښتنلیک کې افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیرانو پرون افغانستان ته د نورو عسکرو له لیږلو سره لیوالتیا ونه ښوده او په دې توګه د عسکرو د لیګلو لپاره د امریکا احتمالي غوښتنه وارله مخه ځواب کړه. د اروپا د دفاع وزیرانو په سویډن کې په غیر رسمي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې افغانستان ته د ځواکونو د لیګلو پر ځای د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه غواړي چې ډېرې منابع او هڅې د افغانستان د ملي اردو او د پولیسو پر روزنې متمرکز کړي. د ډنمارک د دفاع وزیر سورین ګات خبرلان ته وویل که اروپا ته نظر واچوي نو زه داسې غږ نه اورم چې ووایي 15 یا 10 زره اضافي عسکر آماده دي چې افغانستان ته واستول شي. هغه وویل د بېلګې په توګه زما هیواد چې په اوس وخت کې 850 عسکر په افغانستان کې لري، د هیواد 5 میلیونی نفوسو په پرتله زموږ ونډه هلته ډېره زیاته ده او دا به زما لپاره مشکله وي چې دې هیواد ته نور عسکر ولیږم، او ګمان کوم چې ډېر نور اروپایي مشران هم خپل معذرتونه لري چې دې ماموریت ته نور عسکر ورنه کړي.
د افغانستان ملي اردوای د امریکا له خاص سمندري ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې پرون د فرا په بارابلوک ولسوالۍ کې لشتر ژه څلوېشت وسلوال مخالفین وژلي دي. په سیمه کې د ملي اردو د قواو قومندان جلندر شاه بینام ویلي چې په عملیاتو کې د ملي اردو عسکر هم زخمیان سوي دي. د امریکا د قواو یو ویاند د فرانس پرس اژانس ته ویلي په فرا کې د دغو عملیاتو د ترسره کولو خبره دقیقه ده خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په بالابلوک کې د عملیات د یک شنبه په شپه پیل شو او د دوشنبه تر ورځې دوام وکړ. د دغو عملیاتو د نورو جزئیاتو په اړه سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د بلابلوک ولسوالۍ پاړوند سیمه شیوان کې د ملي اردو، ملي پولیس او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 15 تنه وسوال مخالفین مړه، 15 د ملي اردو سرتیري، یو بهرنی پوځي او څلور ملکي وګړي ټپیان شول. د فراه والي روح الله امین ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
د بلابلوک ولسوالۍ کې بیګا شپه 12 بجې نه د اردو، ملي پولیس، ملي او د ائتلاف قواو په شریک عملیاتو کې چې شروع شوي دي اوس عملیات سرته رسېدلي دي. تقریبا د 15 پورې مخالفین ولیو شوي دي. تقریبا په همدې تعداد کې کسان زخمیان چې مشهور کسان پنجشیر او ملا عبدالاحد او ملا حسن او ملا برهان او ملا پالوان او د ملا شاه محمود ورور دا کسان مړ دي. ملا سلطان چې یو مشهور سړی و دلته هغه دوه قسمه راپورونه مونږ ترلاسه کړي، یو دا چې دا منډه یې بل راپور دا چې دا شدید زخمي دي. دا یې د مشهور د اردو مې 15 زخمیان دي چې اوس هم په دغه کښې دي. په اسمان نه روسته هغې هلته دي، هغې ګرځي، هغې هېڅ مشکل ورته نه شته. یو کس یې لږ ذرا جدي زخمي دی.
خو له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویاند بولي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه جګړه کې شاوخوا 10 کورني او بهرني سرتیري وژلې دي او د یوازې د دریو وسلوالو مخالفینو وژنه او څلور نور ټپي کېدل تایید کړل. دا همداشان وویل چې د دوی کسان د بکوا په ولسوالۍ کې د پولیسو دوی پوستې ویجاړې کړې دي، خو د فرا امنیتي چارواکي دا خبره په کلکه سره ردوي. بلابلوک ولسوالۍ د فرا یو ناامنه سیمه بلل کېږي. دغه سیمې څخه یو سړک چې د عمومي لویې لارې لور ته ځي تیریږي، او په دغه لار هر ورځ د سپرلیو او بارونو موټرونه تیریږي، او کابو په هره اونۍ کې دغه ولسوالۍ په سیمه کې پر دولتي کاروانونو بریدونه کېږي. د فرا والي وایي چې دوی دغه عملیات د دې لپاره ترسره کړل چې دغې لارې امنیت خوندي شي، او دا د خلکو غوښتنه وه.
مونږ په دې خاطر چې فرا خلکو ته امن راوړو، د فرا خلکو ته اقتصاد راوړو، لارې ازادې دي، خپل مریضان په اسانۍ سره هرات او نورو ولایتونو ته ځي د علاج لپاره، محصلین یې په ازاد لار چې راشي. تاسو یقین وکړئ چې درې ورځې مخکې د فرا اوس هم تقریبا 500 پورې محصلین په فرا کې ناست دي او مونږ نشو کولی دا محصلین پوهنتون ته ورسوو.
د امنیتي چارواکو په وینا چې وروسته له دغه عملیات څخه به د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې ځواکونه په دغه ناامنه ولسوالۍ کې ځای پر ځای شي، او په دغه ولسوالۍ کې به نور ټولې امنیتي ستونزې حل شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو په اړه جدي څېړنه وکړي څو وکولای سي چې د خپلو خلکو اعتماد ترلاسه کړي. دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر دادفر رنګین سپنتا سره په کتنه کې کړي دي. د دې خبرو نور تفصیل به د نوریاس نوري په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي حکومت باید د خپلو خلکو د باور د ترلاسه کولو لپاره د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې د درغلیو جدي ادعاو ته رسیدګي وکړي. یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه کړې اسوشیټد پرس اژانس ته وویل چې کلینتن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په حاشیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر رنګین دفتر اسپانتا سره په کتنه کې وویل چې پرته له دې چې د انتخاباتو په نتیجه کې څه ډول حکومت رامنځته کیږي، د دغو ادعاو په هکله یوه اعتباري څېړنه د اوسنۍ ادارې د مشروعیت لپاره ډیره مهمه ده. د اسد نه هیشتمه نه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي د شاوخوا 3000 مرکزونو چې رای قرنطین شوي یوازې د 10% رای بیا شمیري. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتایج ښیي چې حامد کرزي په سلو کې 54.6 رای ګټلي دي، خو دا معلومه شي چې د هغه په ګټه کافي درغلی شوی ممکن د کرزي رای له 50% راټیټ شي، چې په هغه صورت کې به د دوهم دور انتخاباتو ضرورت وي او کرزی او عبدالله به په دوهم دور کې د رقابت میدان ته راووزي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج به په یوې اونۍ کې اعلان کړي. اسوشیټد پرس لیکي که د دوهم ځل انتخاباتو اړتیا پیدا شي نو باید د اکتوبر د میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې ترسره شي، ځکه ژمی را روان دی او د واورو په اورېدو سره به په تیره په شمال کې ناممکنه وي چې انتخابات ترسره شي او په دې توګه به دوهم ځلي انتخابات راتلونکي پسرلي ته وځنډېږي. د انتخاباتو په ځنډېدو سره به په افغانستان کې چې له یوې خوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې له ستونزو سره مخ دی او له بلې خوا له اوسني حکومت څخه نړیوال ملاتړ مخ په کمیدو دی، د قدرت یوه خلا رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نو می میرویس ته کابل دی ولایت اوسیدونکو، انتخابات باندې ورته خو باید تیز لاړ نشي په خاطر د دې چې په دې 2 میلیونه ډالر مو مصرف شوی ایدانو د بودیجه به څونه چې دا دویم دفعه انتخابات وشي په افغانستان کې. مغه اول دفعه شفاف وي مونږ په نظر خو داسې تخلف پکې نه ده سوی. نو
ځوانو احسان الله، زموږ په نظر خو دغه داسې آرامي وسي که اول دور کې مې که دویم دور کې مې مدا آرامي وسي، هر اوسه پاچه ما وټکل سی بس صحیح ده. زموږ خوښه ده پکې
معلومه سی بولا دا انتخابات چې تیر شو دومره شفاف نه و، کېدای شي دویم دور ته لاړ سي او دویم دور ته چې لاړ سي دا به ښه وي.
سات لس بجې او یوشت قیدی د ازادي راډیو د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې لایو یا په مستقیم ډول د ازادي راډیو پر ویب سایت واوري. د ازادي راډیو د ویب سایت ادرس ای www.azadiradio.com. پر دغه ویب سایت تاسو کولای شئ چې هر ورځ د کابل چاپ ورسپانو ته لنډه کتنه ولولي او هم درس د غرب په څو معتبرو ورسپانو کې هر ورځ د افغانستان او سیمې پر حالاتو د خبرو شویو تبصرو لنډیز په دغه ویب سایت باندې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس به په کابل کې زموږ خبریال حمید مومند د کابل چاپ نننیو ورسپانو ته کتنه وکړي.
ویسا د خپل لومړي مخ په سر کې د باوري سرچینو په حواله د خبر ورکړه چې د اروپایي سارونکو د ډلې مشر فیلیپ مورون له افغانستان څخه وتل ده. ورسپنه په دوام کې د جمهوریت ریاست دیو کاندید رمضان بشر دوست په حواله لیکلی چې پرون لوی سارنوالۍ د نوموړي په اړه د افغانستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یو لیک استولی ده. ورسپنه وړاندې لیکلي کچېرې جنرال مورون له افغانستان نه وتلی وي نو د انټرپول پولیسو له لارې به بیرته افغانستان ته راوستلی شي، سو د درغلیو د ادعاو په اړه اسناد وړاندې کړي. ورسپنه په افغانستان کې د خباتو پاړه په بل مطلب کې د امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په حواله لیکلي کده افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته هم وغځول شي بیا هم حامد کرزی د انتخاباتو ګټون کده. خو ورسپنه په جلا مطلب کې د جوزجان، کاپیسا او پکتیا ولایتونو د خلکو دا وینا راخسته چې انتخابات باید دوهم پړاو ته ولاړ نه شي، ځکه د دوی په وینا ځنې کاندیدان د کرزی بری نشي زغملی او وزغواړي خلک راو پاروي او په هیواد کې د جنگ اورته لمن ووهي. هیواد د ځلې په خپله سرمقاله کې د افغانستان او جرمني انتخابات په خپله کې پرتله کړي او لیکلی چې په جرمني کې د انتخاباتو بهیر ډېر ژر پای ته ورسېد، خو په افغانستان کې سره له دې چې له انتخاباتو له یوې میاشتې زیات وخت تیریږي خو لا هم خلک د روسیو نتایجو په تمه دي. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا د پکتیا د خلکو دا خبرداری راخستې چې که چیرې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي نو دوی به پکې ګډون ونه کړي. د ورسپانه هم د امریکا د دفاع د وزیر پر روسیو څرګندونو تبصره کړې او د هغه په حواله لیکلی چې له افغانستان څخه د ځواکونو ویستل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. راہ نجات بعد افغانستان د روان امنیتی حالت پاړه په مطلب کې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکل چې په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ملي اردو او پولیسو پیاوړي کولو ته اړتیا ده. ورسپانه په بل مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر پروسه سرګندونو تبصره کړې او په افغانستان کې د امریکا ماموریت په اشاره د رابرټ ګټس په حواله لیکل چې په افغانستان کې د امریکا ماتې به یو ناورین وي. ورسپانه په جلا مطلب کې په کابل کې د خارګوټو د جوړولو روان بهیر ته هم کتنه کړې او د کابل خاروال په حواله لیکل چې په جوړ شو یو درشو خارګوټو کې واسه سلور قانوني جواز لري. اصلاح اوانس هم په بیلابلو مطالبه کې د افغانستان او سیمه روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د افغانستان روان انتخابات له تیرو انتخاباتو سره پرتله کړي او لیکلي چې د ریو په منځ کې د امنیت او د خلکو د مشارکت په برخه کې زیات توپیر موجود و. خو اصلاح په خپل سرمقاله کې د سپارښتنه کړې چې ولس باید د توته او په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي. او هشت صوب په خپل سرمقاله کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د ځینو لیدوزو هیوادونو اندېښنو ته په اشاره دا ویره څرګنده کړې چې ممکن امریکا په افغانستان کې یوازې پاتې شي. ورسپانه په خپل څېړنیز مطلب کې ولس مشر کرسینه د امریکا او د هغه د متحدینو د ملاتړ یادونه کړ او لیکل چې دغه هیوادونو ته مخودل چې ولس مشر کرزی د راتلونکو 15 کلنې دورې لپاره په واک کې پاتې شي. او ورسپانه به د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم د درغلیو پاړ د یو شمېر کاندیدانو شکایتونه راخستې دي.
زه د پاکستان حالات ته د پاکستان د سرحدي حالت د بنو په سیمه کې د یو قومي مشر په شمول چې د پاکستان په حکومت کې کار کاوه 15 تنه په دې وروستیو کې ووژل شول. له دې نه دوه ورځې مخکې په پېښور او د غراز په بنو کې په دوه چاودنو کې لږ تر لږه 20 تنه ووژل شول. د رویټر خبری آژانس یو رپورت وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د طالبانو ملای ورماته کړې ده. د رویټر آژانس پوښتنه کوي ولې د پاکستان حکومت د طالبانو په وړاندې د بری اعلان کوي، ولې اوس دغه اعلان کیږي، او که چېرته په رښتیا سره داسې وینو پر افغانستان به د دغه بری اغېزه څه ډول وي؟ د دغې تحلیلي مقالې جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د 13 اپریل په میاشت کې د سواد دره له طالبانو تصفیه کړه او لیدنه مخ کې په باجوړ کې هم طالبانو وځپل. خو له دې سره سره بیا هم په دغه دواړو سیمو کې اوس هم ځانوژن کې حمله او د طالبانو وسروال فعالیتونه دوام لري. د رویټرز خبری آژانس وایي پاکستانی طالبانو تکله کزربه 13 میاشت هغه محل ورسېده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو راکټي حمله کې د هغوی مشر بیت الله مسعود ووژل شو. له دغې پېښې وروسته پاکستاني ځواکونو د بیت الله مسعود د ویان په شمول د طالبانو 15 مشران او مهم غړي هم ونیول. دغه لاسته راوړنو ته په پام سره پوښتنه داده چې آیا په رښتیا سره په پاکستان کې د طالبانو ملا ماته شوې او که څنګه؟ رویټرز خبری آژانس په دې اړه وایي سره لدې چې طالبان له سواد او باجوړ څخه ایستل شوي او د هغوی مشر بیت الله مسعود وچل شوی، خو بیا هم زرګونه سخت دریزي وسلوال په وزیرستان او نور سیمو کې فعال پاتې دي. رویټرز آژانس وایي د طالبانو نوی مشر حکیم الله مسعود چې د بیت الله پر ځای ټاکل شوی له خپل وژل شوي رهبر څخه هم سخت دریزه ده. بل پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت له دې وروسته څه کول غواړي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د یک شنبه پر ورځ ویل پوز په وزیرستان کې د پراخو عملیاتو لپاره په اوس وخت کې کوم پلان نه لري، خو هغه ویل حکومت به داسې ګامونه واخلي چې اغړه افغانستان ته د طالبانو د وروختو د مخنیوي لپاره ضروری دي. رویټرز خبری آژانس وړاندې وایي د پاکستان پوز به په وزیرستان کې له پراخ مقاومت سره مخامخ شي او زیاته مرګ ژوبله به هم ولري. نو له همدې عمله ده چې غواړي وزیرستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای پر هوایي عملیاتو زیاته تکیه وکړي. د پاکستان وضعیت ته په پام سره دغه ټول تحولات به د افغانستان پر حالاتو څه ډول تاثیر ولري؟ په دې اړه بیا رویټرز خبری آژانس لیکلی دي زیات کتونکي په دې باور دي چې پاکستان یوازې د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې د دغه هیواد سلامتۍ او امنیت ته ګواښ جوړوي او هغو وسلوالو ته څنوي چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز خبری آژانس په وینا هم دې ته په کتنې سره دا خطر شته چې پاکستانی طالبان به له پولې اغړه د افغان طالبانو ملاتړ ته زیاته توجه وکړي. دغه آژانس وړاندې لیکي که چېرته واقعا د پاکستانی طالبانو ملا ماته شوي وي، نو امریکا به له پاکستان نه وغواړي چې د افغان طالبانو پر ضد چې ویل کېږي د پاکستان په لویدیځ کې مشرتابه او پټ مرکزونه لري اقدام وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا د امریکا دا انتقاد ردوي چې ګواکې ملا عمر د کوټې د شورا له لارې د طالبانو فعالیتونه کنټرولوي. کتونکي په دې باور دي چې پاکستان افغان طالبان د خپل حریف هند پر وړاندې د یو پیاوړي متحد په توګه ساتي، ځکه چې په دې وروستیو کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې لا پسې ټینګې شوې دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې او په دې اړه بحثونه کیږي، خو کتونکي وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو پر ضد جدي او پراخ ګامونه وانخلي او یوازې دا نه، په یو نه یو ډول به په افغانستان کې د طالبانو نفوذ ته هم زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 19 په پېښور کې 1040
نوډیا سنوری د یاسات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې باید په چارو کې بدلون راشي څو د امریکا متحده ایالات او نړیوال متحدینو وکولی شي چې دغه په ټپه درېدلې جګړه وګټي. د افغانستان ملي اردو وایي ځواکونو د امریکا له خاف سمندري پلو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې پرون د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژلي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس فضل هادي مسلم یار په قربانې تېره شپه په چپریهار ولسوالۍ کې برید شوی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په خوست کې د منګلو قومي مشران وایي چې تېره ورځ د موساخېلو په زاخېلو سیمه کې د دوی په قومي اربکیو باندې د ائتلافي ځواکونو لخوا برید شوی چې درې تنه اربکي پکې مړه او دوه نور ژوبل شوي دي. په هرات کې تېره ورځ د کوچنیانو په روغتون کې د ایټالیا د هیواد په مالي مرسته د ناروغانو د پیوازانو لپاره یوه ستره انتظار خونه جوړه کړی شوه. لویدیځو قدرتونو د ایران لخوا د لری واټن ویشتونکو توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په درې ورځني سفر پرون د ایټالیا پایتخت روم ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له ارمنستان او ترکیې څخه غواړي چې د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کېدو لپاره د سمدستي خپل پلانونه عملي کړي. په فلیپین کې د وروستیو سختو سیلابونو له امله د مړیو تایید شوی شمېر 240 ته اوچت شوی دی. راپورونه وایي چې د لویدیځې افریقا په هیواد ګینیا کې پرون امنیتي ځواکونو د حکومت ضد مظاهره کوونکو په لور ډزې وکړې چې له امله یې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. او سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به روانه اونۍ د ډنمارک پایتخت کوپنهاګن ته لاړ شي. د دې سفر هدف په 2016 عیسوي کال کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره د جمهور رئیس اوباما د خپل ښار شیکاګو د کوربتوب لپاره د ملاتړ جلبول دي.
روانه خبرونه مو تریول سو بجوده په دې خبرونه کې د شذ لپاره ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرو خو لدی نیمه نړۍ به د ویستر استعداد پړ اوس لن معلومات درکم. دا جادوی شخص د نړۍ په ګوټ ګوټ کې علاقمندان لري. موسیقی کې پیژندل شوی هنرمند د هند سندرغاړي لتا منګیشکر پرونه تیا کله نسبه لتا خپل هنري سفر په 1940 کال کې پیل کړ او دا تقریبا شپږنی ملسیز وسوچي په واسه سندري وای. لتا منګیشکر د پردې تر شا زرهاو سندري د هند سینما بالیوډ ته ریکارډ کړی دی. د 1940 تر 1991 کال د زیاتو سندرو د ویلو په خاطر د نړۍ په سطحه ریکارډینګ کړی وو او نوم یې د نړۍ د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شوی دی. دا په هند کې دوهمه سندرغاړي ده چې د بھارت رتنا په نوم تر ټولو درنه جایزه یې ګټلې ده. لتا منګیشکر وایي د سوینه ده یو خورې آشابوسلی هم سندري وایي چې په هند کې له پیژندل شویو سندرغاړو ده، خو یو ورور او دوه نورې خوندې چې هغوی هم سندرغاړي دي دومره نه دي پیژندل شوي. دا د هند مراټي ایالت کې د سپتمبر په 28 نیټه زیږېدلې ده. ساعت 10:03 دی د ازادي رادیو د دې ساعت د خبرونې په ورستۍ برخه کې د سپورت پروګرام وړاندې کوو او د شذ لپاره ځانګړی پروګرام. خو اول به نورياس نوري د غرب په څو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شوې تبصرو جزئیات وړاندې کړي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په هکله یوه مقاله خبره کړې چې په سرلیک کې د امریکا د دفاع وزیر خبرې راخیستې چې ویلي و له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ټاکل به ستره اشتباه وي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا د افغانستان د جګړې د پر مخ بیولو پر څرنګوالي د امریکا په کانګرس او خلکو کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیس د کانګرس هغه غوښتنه رد کړه چې له حکومت څخه یې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د یو ضرب الاجل د ټاکلو لپاره کړې وه. ورسپانه زیاتوي رابرټ ګیس په دوو مرکو کې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د امریکا د ملي امنیت لپاره ډېره مهمه ده او زیاته کړه چې له دې هېواد څخه د پوځیانو د ایستلو لپاره د یو مهالوېش ټاکل به تېروتنه وي، ځکه دا کار به القاعده او طالبان نور هم زړور کړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د امریکا د اته کلنې جګړې د یوې مهمې برخلیک ټاکونکې مرحلې سیاسي ناندریو ته داخل شوی دی. د اوباما ادارې د افغانستان د جګړې په اړه پر بیا کتل شوې پراخې ستراتیژۍ او همداراز د هېواد ته د نورو عسکرو د لیږلو لپاره د امریکایي او د ناتو د قمندانانو غوښتنې تر غور لاندې نیولې دي. په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل د شاوخوا 40,000 نورو عسکرو غوښتنه کړې ده. په اوس وخت کې د امریکا 15,000 عسکر په افغانستان کې دیره دي. باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼه د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اړه چې په وروستیو کې لومړني نتایج اعلان شول یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د ولایتي شوراګانو لپاره کاندیدانو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مبارزې پر مخ یوړې، په خپلو انتخاباتي پوسترونو باندې په زرګونو ډالر ولګول او د طالبانو له ګواښونو سره سره یې کمپاینونه په لرو پرتو سیمو کې پر مخ یوړل چې په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 2 تنه کاندیدان ووژل شول. خو له دې ټولو سره سره د ورځپاڼې په وینا د 3,169 کاندیدانو له ډلې څخه چې 440 ای ولایتي شوراګانو ته لار پیدا کوي دوی به له چندان وخت څخه برخمن نه وي. باستن ګلوب لیکي ولایتي شوراګانې مثلا له خلکو څخه مالیات نشي ټولولی، په قانون جوړولو کې برخه نه لري او نه هم د عامه مصرفاتو د لګښت پر څرنګوالي کې زیات رول لري. موسکو ټایمز ورځپاڼې بیا روسیه کولی شي له امریکا سره په افغانستان کې مرسته وکړي تسلیک لاندې یوه مقاله خپره کړي او لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتایجو پر سر راپورته شوې لانجه د درک وړ ده. په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره په دې هېواد کې د یو داسې حکومت تاسیس ته اړتیا ده چې مشروعیت ولري او هم د دې وړتیا ولري چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو مسکو ټایمز لیکي په افغانستان کې بریالیتوب چې تعریف دی و ډیموکراتیک او پایدار حکومت جوړېدل دي چې وکولی شي د سیاسي شخړو مخه ونیسي، د تروریستانو د فعالیتونو چې نړیوال اهداف لري او د مخدره موادو د کاروبار چې ګاونډي هیوادونه تهدیدوي مخنیوي وکړي. دغس بریالیتوب ته رسیدل له نړیوالو قدرتونو سره د یوې پراخې هماهنګۍ پالیسۍ پر رامنځته کولو سره ممکن دی.
لوبو لميدانا
بيوتيفولي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پېښنه
په دې هله چې خپل ورزشونو او سپورت ته مو دوام ورکړی وي، صحت مو ښه جوړ کړی وي، دا د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه پیلو. دا ازادي راډیو په دې ورزشي خبرونه کې نن اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوبۍ کې د آیرلند سره او د 1900 کلونو څخه د کمومره لوبغاړو ټیم په نیوزیلند کې د نړیوالو مسابقو لپاره تیاری نیسي. په مصر کې د 1900 کلونو څخه د کم عمره فوټبالرانو ترمنځ د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې اړه درته له قاهرې څخه ریپورت لرو او د نورو کورنیو او نړیوالو ورزشي فعالیتونو او مسابقو په اړه مو هم درته معلومات برابر کړی دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ورزشکاران او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کابل کې په تمریناتو بوخت دي. د 19 کلونو ځوانانو ټیم د هغو نړیوالو مسابقو لپاره تیاری نیسي چې درې میاشتې وروسته به په نیوزیلند کې ترسره کیږي او د افغانستان لپاره ډېر اهمیت هم لري. دغه راز د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبو لپاره تیاری نیسي چې سمو د وروسته به په اماراتو کې کیږي. په دې اړه په کابل کې زما همکار د کرکټ بورډ له مشر حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
په کابل کې د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزیز الله فضلی په پل کې کاریدونکو ته دا معلومات راکوي چې د کرکټ ملي ټیم دغه د 19 کلونو ځوانانو ټیم په کابل کې ځینو سیالیو لپاره تیاری نیسي. دغه کرکټ ملي ټیم کوم لوبو ته تیاری نیسي؟ دغه د 19 کلونو ځوانانو ټیم د کوم لوبو لپاره نن سبا تیاری نیسي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان 19 کلونو ځوانانو په تیر اونۍ کې د کاناډا هیواد سره یو ډېر کامیابي خپل هیواد ته راوړل او په هغه لوبو په کولو سره دوی وتوانېدل د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي چې روانې درې میاشتې بعد دغه نړیوالې لوبې په نیوزیلینډ هېواد کې ترسره کېږي چې ورلډ کپ ورته ویل کېږي. د هغو دپاره د افغانستان نولس کلن ځوانان تیاری نیسي چې د افغانستان په ملي کرکټ ګروپ کې چې د چمنې وزوري کې حضور لري په هغه کې نن درېیمه ده چې د دوی پنځو ساوره لوبې روانې دي. نو د دې سمه مختلف لوبغاړي راټول کړي چې اکثریت د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو دي او د ملي ټیم لوبغاړي هم په دې کې اشتراک لري. دا لوبې په دې مناسبت جوړې شوي دي چې د دوی تمرینات او ښه آمادګي ولري چې د روان نړیوال جام لپاره دوی خپل چمتووالی وښيي.
د کرکټ ملي ټیم روانو سیالیو ته تیاری نیسي، دوی به په کوم ځای کې سیالي کوي او د چا سره؟
بالکل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په دغه لنډ وخت کې په امارات کې هم دوی خپل لوبې لري چې هلته به دوی لوبې درسره کوي. او را روان 2012 شل هواره چې 2020 ورلډ کپ ورته ویل کېږي، د هغو دپاره به دوی تیاری نیسي چې په هغو کې به طبعا د انټرنیشنل هیوادو سره دوی لوبې درسره کوي. د هغو دپاره هم په نظر کې ده چې یا په داخل د افغانستان کې یا د افغانستان څخه بیرون لکه د هندوستان یا سرنل کپ په داسې هیوادو کې
تمرینات یادونه مو کړل. اکثره دغه د کرکټ ملي ټیم او دغه د نولس کلن ځوانان ټیم ځینې غړي شکایت کوي چې دوی د تمریناتو لپاره مناسب ځای نه لري. اوس هم ویل کېږي چې دوی په حضوري چمن کې یو ځای دوی لپاره پنشه شوی چې دوی عملته په تمرینات اخته دي. تاسو فکر کوئ چې دغه د تمریناتو میدانونه یا دوی چې کومې لوبې کوي دا په هغه نړیوالو معیارونو برابر دي؟ د اوس ځای مناسب دی دوی لپاره؟
مناسب خو نه دي، خو فعلاً هم کومه وګورو چې ورته وایي هماغه صحیح وکټه ده چې هغه انټرنیشنل لوبې پکېږي، هغه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو د خاصه جوړه شوې ده چې هغه خاوره چې هغه پیچ ورته وایي هغه هم د خارج سره وړل شوی دي چې دغه د دوی د تمرینات لپاره یا د لوبو دپاره د میدان جوړ شوی دي. خو تقریبا دغه میدان که انټرنیشنل نه دی او د انټرنیشنل هم کم نه دی، خو زموږ دپاره فعلاً دغه کفایت کوي که چې زموږ لوبو ته وګورئ چې زموږ لوبې یا د کرکټ ټیم په کوم ردیټ کې قرار لري، نو دا میدان د هغو د دوی دپاره مناسب نه دی. بلکل موږ د میدانونو د مشکلاتو سره مخامخ یو او انشاءالله په راتلونکي نږدې کې به دا زموږ ستونزې حل شي.
بلې، دغه د نولس کلنو ځوانانو ټیم چې تاسو ویل چې درې میاشتې وروسته به دوی په نیوزیلینډ کې لوبې کوي، نړیوالې لوبې دي، د دوی روحیه څنګه ده؟ دغه لوبو دپاره دوی څومره امادګي لري؟ ستاسو په نظر دوی به وکولی شي چې دغه لوبې وګټي یا بریا ولري؟
انشاءالله افغانان همیشه چې خپلې لوبې ګټلې دي دوی ته یو ډېر ښه افغاني مورال او اسلامي مورال دوی هغه خپلو لوبو ته داخل کړي. موږ ته شاهد دی چې دوی یو ډېرې غټې اتلولۍ راوړي دي خپلو هېوادو ته. موږ په دې امید یو که خدای کولی شي افغانستان لپاره به یو ځل بیا هم افغانان یو ښه افتخار راوړي. دا د افغانانو لپاره یو ډېره غټه خبره ده، ځکه دغه لوبې چې کومې په نیوزیلینډ کې درسره کېږي به دا په تلویزیونونو کې مستقیم یعنې لایف ښول کېږي، چې په هغو کې هغه انټرنیشنل ملکونه دي لکه پاکستان، هندوستان، استرالیا، نیوزیلینډ، ایسټ انډیز، دغه ساوت افریقا. نو د دغو لوبو سره لوبغاړو یا د دغو ټیمونو سره د افغانستان د کرکټ لوبېدل دا یو غټه خبره ده او انشاءالله موږ امیدواره یو چې د افغانانو یو ډېر قوي مورال دی. که چیرې دنیاوال موږ ته اجازه راکړي موږ د سپورټ تعلیم په برخه کې به انشاءالله موږ اتلولي هیڅوک نه یادونه باشي.
بله، ښاغلی عزیز الله فضلي، ویل کېږي چې کوم ټیم هند ته هم تللی وو، که په دې اړه معلومات راکړي چې دا کومه ډله وه یا کوم کلب وو او دوی په هند کې چا سره لوبه وکړله، څه لاسته راوړنې لري؟
بله، تقریبا راسوي میاشت کې 14 تاریخ باندې دوی د هندوستان هېواد د پنجاب د افغانستان سره یو کلب وو د افغاني ځوانانو په نامه باندې چې افغاني تورته وایو خالقداد نوید هغه مشري کوي چې دغه کلب کپتان دی. دوی د پنجاب ایالت هندوستان ته سفر کړی چې هلته درې لوبې د سره کړلې، یوه د پنجاب سره او دوی د دلی سره، چې دوی لوبې وګټلې، یوه یې بایللې وه، پیسلا فاینل یې بایللې وه، هغه شل شل اوره لوبې وې. نو بیا هم د دوی تمرینات هم د سره شول او تجربه هم ترلاسه کړل او تېره ورځ بېرته خپل هېواد ته راستانه شو.
یعنې د کرکټ لوبې وې؟
بله بله، د کرکټ لوبې وې چې د درو مملکتو ترمنځ دوستانه کلبو لیول لوبې کېږي، هندوستان او بنګلادیش سره امریکا او سږ کال هغه دوه هېوادونه نه وه راغلي امنیتي مشکلاتو په وجه باندې. نو افغانستان اول ځل و چې د افغانستان یو شخصي کلب په دغه شخصي لوبو کې په هندوستان کې اشتراک وکړ.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې په دوبۍ او نیوزیلینډ د کرکټ د نړیوالو مسابقو لپاره د افغانستان د ملي ټیم او د نولسو کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو ټیم د تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
په داسې حال کې چې د اروپا په مختلفو سترو ښارونو کې د فوټبال نړیوالې مسابقې دوام لري، په مصر کې د یکشنبې په ورځ ناوخته د 19 کلونو څخه د کم عمر فوټبالرانو ترمنځ د فوټبال نړیوال جام سیالۍ پیل شوې. احمد تکل په قاهره کې د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو پر اساس په دې اړه درته یو رپورټ چمتو کړی.
د نړۍ د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د فوټبال سیالۍ د یکشنبې په ورځ د مصر په مختلفو لویو ښارونو کې پیل شوې. دغه سیالۍ په 5 مختلفو ګروپونو کې د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ کیږي. د فوټبال د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام په لومړنیو سیالیو کې د مصر د پورت سعید په سټډیم کې د برازیل ټیم کوستاریکا ته د 0 په مقابل کې په 5 ګولونو ماته ورکړه. په قاهره کې د ازادۍ رادیو خبریال په مصر کې د فوټبال د دوه مهمو سیالیو په اړه داسې وویل:
دیشب بازی های بسیار پرشور برگزار شد. بازی های مجموعه پنجم و ششم در استادیوم پورت سعید و اسکندریه آغاز شد و جوزف بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال جهانی گفته است در صورت این که مثل در بازی های کنونی بتوانه به شکل خوب میزبانی کنه، امکان داره که در سال 2016 میلادی از بازی های تیم جهانی فوتبال هم میزبانی کنه.
د فوتبال د لوبې څارونکي وایي برازیل او ارجنټاین د دغو سیالیو مخکښ ټیمونه دي او کېدای شي چې د 19 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د دغو نړیوالو سیالیو وروستۍ یا فاینل لوبه هم د برازیل او ارجنټاین د ټیمونو ترمنځ وشي.
د افغانستان او نړۍ په سطحه د مختلفو لوبو او ترسره شوو سیالیو په اړه معلومات په دې ډول دي: پرون د خوست ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د کرکټ مسابقې پیل شوې. د خوست ورزشی عامر عزیز ملنګ زازی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د خوست په سطحه د کرکټ د غوره ټیم د انتخاب او سپورت او ورزشی فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅولو په مقصد ترسره کیږي. بلخوا په لغمان ولایت کې د فوټبال او والیبال مسابقې چې د ولایت په سطحه ترسره شوې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. په دې مسابقو کې د لغمان د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه او دا سیالۍ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې وې. د یکشنبې په ورځ د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ په مسابقو کې د سندرلیک ټیم په یوې لوبه کې چې له ګولونو څخه ډکه وه خپل سیال ولفرهمپټن ته د 2 په مقابل کې په 5 ګولونو سره ماته ورکړه. د دغو مسابقو په نورو زړه پورې سیالیو کې بیا ارسنال د فلهام ټیم ته د 0 په وړاندې په 1 ګول سره ماته ورکړه. لیورپول بیا د هول ډلې څخه لوبه د 1 په مقابل کې په 6 ګولونو سره وګټله او د چلسی د فوټبال ډلې بیا په یو سیالۍ کې له ریګان څخه د 1 په وړاندې په 3 ګولونو سره ماته وخوړه. د انګلستان د فوټبال د غوره لیګ د مسابقو په سر کې تر اوسه پورې د مانچستر یونایټیډ ټیم د 18 نمبرې ترلاسه کړې دي. د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وایي په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جن مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوی چې زب د کار
کوم خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم په روان خبرونه کې مو دغه مطلب تاسو برابر کړی دی. په پیل کې زابل ولایت ته ځو او دغه ولایت خزل استون ځان خبرو
ځانانه ټول بي سواد دي په دې خاطر خپل د حقوق څخه دوسی
او د خبرونه په پاتې شیبو کې د تاسو درد دلو مندو خبرې اوري چې جګړو او چاودنې د ژوند هر خوخي ورزنه خسته ده. هیله ده د خبرونه تر پایله موږ سره مل اوسئ. خو د خبرونه د پیل مطلب له وخت میرې شې د څخورې د افغانستان په نورو برخو کې هم د ښځو ژوند او په ټولنه کې د هغو موقعیت چندان ښه نه دی، خو په هغو ولایتونو کې چې امنیت نشته هلته بیا میرمنې له ډېرې له ستونزو سره مخ دي. زابل یو له همدغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې په دغه ولایت کې په سلو کې کابو 95 میرمنې بې سواده دي چې زیاتره یې ورسره د بېوسۍ له امله هم کړیږي. د یاد شوي ولایت د ښځو د شورا همکاره صدیقه په خپلو خبرو کې د دغه ولایت د ښځو د ژوند څه ناڅه انځور راښيي.
زنانه ټول بی سواد دي، په دې خاطر خپل د حقوق څخه د دفاع نشي کولای. قلات کې د خزو وضعیت په نسبت په نور ولایتو څخه د نور سابقه څخه اوس ډیر ښه ده. په دې کې اوس ډیر خزي علاقه لري چې راشي او خپل دورونو سره یو ځای کار وکړي. قالین بافی پروژو کې دې کار وکړي، ساده موزیک کورسونه شې نفته وستر. په دې خاطر باندې زابل خزي ډیر د پخوا څخه اوس ډیر ښه شوی دي، او د امنیتي شرایطو له خوا څخه نامن دونه نه ده. قومندان د امنیت ولیا د امیر جنید دي څخه خوښ. په دې خاطر باندې د خزو امنیت ډیر ښه مقام نیولای ده. خزي کول چې خپل دندو ته خپل هغه باندې وشي او خپل وظیفې اجرا کړي او خپل هغه ته وشي کارو ته وشي.
نوموړي له دولت مرستندوی ټولنو او د ښځو د چارو له مؤسسونو ګیله منه ده چې دغه ولایت د ښځو لپاره هیڅ هم نه دی کړی، او زیاتوي چې نور خلاصه چې د جنکو په ښوونځیو کې هم د پنځم او شپږم ټولګي فارغې د ښوونکو په توګه درس ورکوي.
د دولت څخه دا غواړو چې باید په زابل کې داسې یو نفران کار ته راوبلي چې د هغې دغه د معلمانو مشکل حل کړي، دا د متعلمینو د کتاب باره کې یا د مکتب معلمینو مشکل حل کړي. خصوصا زیاتر معلمان نشته دي، د معلمانو مشکل ورته حل کړي، کتابونه دوی ته ورکړي. دوی ته د هغه له خوا څخه دغه مواد چې دوی ته ورکول کېږي ډېر اکثرت خلک غریب دي چې خپل د کالین لري عقلا بورت د پخونه لري چې ورشي عملته د دې کتاب چیرته اخیستلی شي، یک کتاب چیرته تخصل. دغه تقاضا لرو چې دولت یو څه پاملرنه وکړي. دا زموږ ولایت
د زابل د شهیدانو او معلولینو د ریاست د فنی زده کړو مدیره بیا په یاد شوي ولایت کې د ښځو لپاره د کار کولو د شرایطو له نشتوالي شکایت کوي، او له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې په زابل کې باید د ښځو لپاره پروژې او د کار کولو زمینې او فرصتونه برابر کړي.
ولاشي کورونه کې د ملشي کورونه ازدادي د ټولو د چرمدوزي کالي ګلدوزي خامک د دستي خامک قندري غاړي چي دي د مورادوزي دغه کې خې د وسیله لري خکارم کولای شي. په دې خاطر باندې چې د دې د وړکتوب څخه هم دغه وظیفه د دغه کړي مارکیټ نه لري، تر اوسه پر نه مارکیټ لري نه د بازار د خرڅلو ځای لري او نه تر اوسه پر دا کار شوی.
د کارپوهانو په وینا کې د ښځو چارو وزارت او نورې اړوند مؤسسې د ښځو متوازن پرمختګ او انکشاف ته پاملرنه وکړي، د زابل په شان وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو میرمنې به هم په خپل ژوند کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو احساس وکړي او شتګیلې به یې له منځه لاړ شي.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې بشمیره کورنۍ جګړو ځپلې، خصوصا خزی ډېرې زیانمنې کړي. همدې ستونزې ته په کتنې سره زموږ همکاري فریدی هوډ سیفی یو مطلب چمتو کړی چې په ګډه به واورو.
د وحیدی دواړه لاسونه څو کاله مخکې د کابل په یوې ځان وژونکي حمله کې له مټه پرې شوي. په همدې پېښه کې پښې هم زیانمنې شوې وې. د هغې په مخ تر اوسه هم د سختو ټپونو نښې ښکاري او نظرې هم ډېر کمزورې شوې دي. اوس هغه 35 کلنه ده او بې له شپږو ماشومانو نور هیڅ نه لري. په داسې حال کې چې د وحیدې پر مخ اوښکو لارې کړې وې او په خپل پرې شوي بازو یې د پاکولو هڅه کوله، وویل زه حتی نشم کولی چې په خپله اوبه وڅښم. هغه وایي که ما لاسونه او یا د سترګو سم نظر لرلی، بې له شکه چې د ژوند لپاره به مې کوم پلان او فکر درلود. خو اوس زما سټه نیمه ده، زه میړه هم نه لرم. د هغې میړه د ورځې مزدوري کوله او هغه مهال ووژل شو چې له خپلې کورنۍ سره په یوه واړه بس کې له کوم واده څخه د کور په لور روان و. هغه د موټر په مخکنی سیټ کې ناستو چې وربندې بریچې وو او هغه زی په زی کړی وو. وحیده د همدې مینی بس موټر په وروستۍ څوکۍ کې ل خپل درې میاشتنی زوی سره ناسته وه چې بم یې مخې ته چاودېدلې. اوس وحیده له خپلو بچو او ورور سره چې پولیس ته اوسیږي، ورور یې ورسره مرسته کوي. د وحیدې دواړه لوڼې له څوارلسو کلونو کم عمر لري او همدوی خپلې مور ته خواړه ورکوي، پاکوي او خدمت یې کوي. وحیده د نورو ډیرو افغانانو په شان نه پوهیږي چې له چا مرسته وغواړي او چیرته لاړه شي. هغه وایي، نه پوهیږم چې چیرته لاړه شم او څه وکړم. جګړو د ډیرو افغان ښځو خوښي اخیستې. ډیرې کونډې ښځې په خپلو ټپي بدنونو د خپلو ماشومانو لپاره د یوې مړې ډوډۍ په لټه کې دي، خو دوی تر هر څه لومړی د سولې په لټه کې دي. د کابل خار په بل سند کې بل میرمنده نفیسا وویشت کلنه خزه چې یو پخه هم نه لري. هغه په ډیر سختۍ په ګوندوزی نشته. څوار لس کاله مخکې په کور باندې توغندې لګېدلې وو او په همدې پیښې کې د نفیسې لاسونه هم ډیر سخت ژوبل شوي وو. هغه وایي، هغه ترخې شیبې په زړه دي کله چې کابل د خپل منځي اختلافاتو د سره اور تنور ګرځېدلی وو. نفیسا د څوارلس کالو مخکې کیسه داسې کوي لکه چې همدا نن یې په کور توغندې لګېدلې وي. هغې ته هر څه په یاد دي. د وحیدې او نفیسې په شان بله میرمن 50 کلنه سبزګله هم ورته کیسه لري. هغې ته هم د جګړو ترخې خاطرې په یاد دي. دوی ترخو دردونو ځپلي او د هرې یوې په سترګو کې له جګړو او چاودنو د نفرت تصویر له ورایه بریښي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس شمیره دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده. ازادي رادیو پوسټ باکس 2 4 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن قیزوانی سپن جبن نوسر لبان ستا دا خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن قیزوانی سپن جبن نوسر لبان بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگلو شور کا شور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا ٹکور کا لیلا لیلا یم